ایتونو په بازارونو کې تر ډیره د خورما کمی پوره کړي.
د هټه فارم د خورما د نویو ونو د حاصل په اړه د روحلا انوري راپور و. 12:30 دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قدرمنو اوریدونکو، د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له یوې مدني فعالې نسرین افضلي سره خبرې کوو.
ښځو ته د عامه پوهاوي ټرینینګونه ورکول او دوی د خپلو حقوقو په اړه پوهاوال په جندر برخه کې، صحي برخو کې، حقوق بشر.
د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د سنا جرګې او پلاوی افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگتن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې او د جمهوري نظام دوام خوندي سي. ولسمشري ماڼۍ په یوه ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غني سره دغه پلاوی تیر ماښام په ارګ کې وکتل. د 209 شاین قلودو چارواکي په بلخ ولایت کې د 12 طالبو سوالو د وجل کېدو خبره کوي. د دغه قلودو ویند حنیف رضایی د ویلمی په خبرولو ویلي چې تیر ماښام په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتي او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه کړی. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د وایدو د ډیره دوه خبر ورکوي. د ننګرهار د والی دفتر په ویلامی کې د تورخم د ګمرک د رئیس نوید بشریار په حواله لیکلی چې وایدې د ګمرک وایډ پورتس کې ل 15 میلیون څخه 2 میلیون افغانۍ ته لوړ شوی دی. شغل بشیر د پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د څلور ویش ساعته خدماتو پایل بللی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل شول، د ترکیې جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچلو هوایي حمله وکړې او ځکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. پام دیل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د ناتو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته کېدای سي. او د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی، له حملې مخکې د ټولنیز رسنۍ لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د مخکخه خزی د خبرونې مینوالو په سلامونو مارکلای کوم. بیا هم خوشاله يم چې ابزل بیا د مخکخه خزی د خبرونې واره ورسیده او زماریم تو خیس تاسو درنه چوپړ کې ازره شویم. دوستانو، زه یوازې نیم په خبرونه کې ما سره بیا هم مخکخه خزافاله خزر سره ده چې اغلی نسرین افضلی سیاسي او مدني فعال را سره ده. دوی ته به هم خراغلاست ویم، بیا به دوی په کارونو باندې هم غږیږو. افضلی صاحب، په سرک تاسو خراغلاست ویم، وخت مو بخیر.
نړۍ مننه مریم جانې، خوشحالم چې تاسو سره په برنامه کې ګډون کړی ده. ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
ډېره مننه کوم. علیکم سلامونه ته مو علیکم وایم. افضلی صاحب، لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې اول به تاسو په زده کړو خبرې وکړو چې تر کوم کچې پورې مو زده کړې کړې دي او چیرته؟
مننه. زما اوس هم زه ماسلایم، ما زه دوم خپل دویم لسانس کې مې زده کړې کوم. اول لسانس زما د حقوق او علوم سیاسي برخه کې وو، او دویم لسانس مې د ادارې تجارت په برخه کې ده.
په کابل کې مې زده کړې کړې
وو. کابل کې
ښه. څومره وخت کې چې مدني فعالیت کوي؟
تقریبا شپږ کاله.
په کوم برخه کې؟
د ښځو ته د آگاهي یا عامه پوهاوي په اړه ټرینینګونه ورکول، او دوی د خپلو حقوقو په اړه پوهاوال په جندر برخه کې، صحي برخو کې، حقوق بشر او د ښځو حقوقو همدغه برخو کې.
څومره یعنی دغه شپږ کالو کې مو څومره ښځو سره تاسو ملاقاتونه درلودل؟ دوی سره د دوی په ستونزو باندې غږېدل یا ستاسو د ستونزو مې راخیستې؟
افغانستان کې داسې ده چې کله چې موږ د ښځو په اړه غږېږو، نو دا یو ډېره لوړه کچه ده چې موږ به چې په خبره خبرې پې وکړه او دا په یو څو ټکو کې هم نه خلاصه کېږي، ځکه د ښځو مشکلات په افغانستان کې که چېرې زموږ په نظر کې ونیسو دا بې حد زیات دی، او دې ته چې څومره پاملرنه شوې ده دا په ډېره ټیټه سطحه ده. نو څومره فعالیتونه چې زموږ اړوند وو، څومره چې فعالیتونه چې موږ په دغه څو ولایاتو کې کړي دي، لکه ما چې ذکر کړی وو په دغه درې ولایاتو کې چې غزنی ده، کابل ده او بدخشان ده، او همداسې همدارز بعضې نور ولایتونه لکه ننګرهار او قندهار او مزار، په دغه ولایتونو کې چې کوم ستونزې خاصا ما په خپل ولایت کې چې زه هم د غزنی یم، نو په دې کې چې ما پیدا کړې دي هماغه ستونزو ته به راشو چې موږ ویلی شو هماغه ستونزې
هغه به کومې ستونزې
هغه دا ستونزې دي چې په اول سر کې امنیتي ستونزې دي، څه رقم چې امنیتي ستونزې هماغه مور دی ستونزو ده چې په یو جامعه کې یا یو ټولنه کې چې فرزند د غزنی ولایت ته په هماغه کې رامنځته شوی دي. کله چې موږ امنیتي ستونزو باندې بحث کوو دا څو بوده لري یا څو اړخه لري. د بېلګې په توګه که موږ ووایو د غزنی له سقوط نه چې څو کاله مخکې مخ شوی و سره، له هغه نه امنیتي چارواکي درې ورځې وروسته خبر شو چې دا خپله یو غټ چالنج ده یا یو غټ ستونزه ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکو سره مخ کیږي. دویم غټ ستونزه چې هلته موجود ده د ښځو لپاره فرهنګي او کلتوري محدودیتونه دي چې ښځو لپاره بعض داسې خنډونه جوړوي چې هغوی نشي توانېدلی چې خپلې زده کړې ترسره کړي یا خپله زده کړو ته پام وکړي، یا هغوی یو هماغه څه هدف چې فرزند ځان ته غوره کړی یا ټکړی هغه ته ورسیږي. او بل ده چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او زده کړې د زمینې نشتون ده، یا هماغه زمینه چې دوی ته باید چې فراهمه شي د دولت لخوا یا له مسؤلینو لخوا نه، هغه په غزنی او اکثره ولایتو کې، نه صرف غزنی، د افغانستان په اکثره ولایتو کې نشته. او بل دا چې بیکاري په اوج د حد کې رسېدلې ده، یعنی اوښتې ده له هغه حده چې باید یا باید موجود اوسي یا هم چې شاید موجود اوسي، ځکه په نورو پرمختللو هیوادو کې یا مخ په پرمختګ هیوادونو کې داسې ده چې هر څومره چې یو هیواد مثلا نور خواهونه مشکلات ولري، هغوی حتما دغه ځوان طبقې ته یا د ځوانانو طبقې ته ډېر زیات پاملرنه کوي، ځکه چې ټولنه په هماغه باندې جوړېږي.
تاسو په دې برخه کې چې مثلا تاسو فرهنګي ستونزې وویل چې هلته ښځې ډېرې فرهنګي ستونزې لري، زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، نور مسایل دي، څه مو کړي هلته غزنی ولایت کې؟
موږ د دوی لپاره د دې حل لارې لپاره، البته په دې باندې موږ نشو خلاصه کولی چې فرضاً یو څوک ورزي د مدني فعال یا سیاسي فعال په توګه او د خلکو ته ووایي چې عامه پوهاوی ورته ورکړل شي چې د یوې ښځې خاوند ته یا پلار ته یا ورور ته ووایي چې د ښځې زده کړې هیڅ مشکلات په جامعه کې بار نه راوړي، موږ په دې باندې هم نشو خلاصه کولی، ځکه دې ته یو اساسي او بنیادي تغییر ورته پکار ده چې موږ نور هم تلاش کوو همدغه تغییر، همدغه بنیادی او اساسي تغییر په دې جامعه کې رامنځته کړو، خاصا د دغه سي بیرته پاتې ولایتو لپاره یا لری پراته ولایتو لپاره چې سندې دولت لخوا توجه نه ورته کیږي. نو همدغه عامه پوهاوی پروګرامونه موږ ته نیولې وو،
هم په برخه کې عامه پوهاوی
د حقوق بشر، خپل دې خزو چې سره هم خپل حقوقونه پوي شي، او دې لپاره چې خاوند یا پلار یا ورونه د دې سره رضایت وخی چې مثلا دوی هم باید چې په ټولنه کې فعال سهم ولري، وکولی شي چې دوی زده کړې وکړي او خپل مغه اهدافو ته ورسیږي، کار وکړي، او د دې باعث وګرځي چې ټولنه هم د دوی په واسطه پیشرفت وکړي.
تاسو چې دغه نی ترننګونه ونی ول دغه ما په هوای مور کالته خزو ته، یوازې خزو ته دغه ما په هوای نارینه ته هم و چې هغه هم په دې باندې پوښي چې کله خزه یو خزه راوځي ټولنه ته کوم مشکل نه پیښوي؟
بالکل، و دواړه ته و، هم مناسبه طبقې ته هم نارینه و.
ما سره تمام شول دغه اما په هوای په غزنی ولایت کې
سره رقم چې ما یادواري وکړه، د بعضې پروګرامونه چې موږ ته نیولې دي، یعنی سوی یا نورې داسې ټولنې دي چې دوی ته همدغه همدار از پروګرامونه جوړوي، دا مغه بنیادی مشکل نشي حل کولای، ځکه چې دوی کچرته موږ وغوړو چې فقط یو طبقه په نظر کې ونیسو،
چې د زموږ د تاته پوشش لاندې ده، نو بده مې موږ نشو کولای چې د مشکلاتو ته حل کړو الا مګر امغه سته یا په یو ډیره لوړه کچه باندې راشي، د تاته پوشش لاندې راشي چې نور هم وکولای شي چې همدغه مشکلاتو ته حل کړو. نو دا تر اوسه حل شوی نه دی. څنګه چې زه خپل کاروبار یا مثلا ویلای شم چې تر کوم حده موږ وتوانېدل چې دا مشکلات حل کړو، زه نشم ویلای چې زه په کامله توګه ناراضیم.
په بدخشان ولایت کې تاسو یادونه وکړه چې بدخشان او کابل او غزنی اکثر وخت تاسو ورزیل ته فعالیتونه کوي. بدخشان ولایت کوم څه پیدا کړل د ښځو ستونزو په اړه تراته وي؟
موږ چې دا مشکلات په نظر کې نیسو، دا لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه، دا صرف غزنی ولایت کې نه دی، ځکه همدغه یو چشمگیر مشکلات دی، یو جمله چشمگیر مشکلات دی چې په ټول افغانستان کې، په سر افغانستان کې دا موجود دی. په بدخشان کې هم ازل قیاس دغه رقم چې غزنی کې دي، غوی ته هم په بعضې لرې پراتو سیمو کې چې امنیتي مشکلاتو ته موجود دي یا هم کلتوري محدودیتونه ورته موجود دي، همدغه رقم په لکه څو ولسوالۍ چې زه نوم اخیستلی شم چې بهارک یا وردوج یا خپله حتی په مرکز د فیض آباد کې هلته هم همدغه مشکلات موجود دي. نو هغوی ته هم موږ همدغه رقم عامه پوهاوي پروګرامونه لرلو چې هغوی ته نسبتا لغزنینه موثر تمام شو، ځکه هلته بیا همدوم امنیتي مشکلات نشته لکه سره رقم چې غزنی کې دي.
مخکې تاسو یادونه وکړه چې البته دا کارونه بسنه نه کوي او بنیادي کارونو ته ضرورت ده. دا بنیادي کارونه به کوم کارونه وي؟
دا بنیادي کارونه هغه دي چې د حکومت لخوا د ځوان طبقې ته یا ځوانانو ته د کار زمینه او مساعده شي، د دوی لپاره د تعلیم او زده کړې زمینه او مساعده شي چې څه خارج له هیواد نه وي، څه خپل هیواد ماینس کې وي، د کانکور پروسه شفاف شي، د دوی لوړو زده کړو ته لاسرسی همدغه پروسه ته شفاف شي، دوی ته ښوونځي جوړ شي، دوی ته مکتبونه جوړ شي، دوی ته کورسونه جوړ شي، خاصا په همدغه لرې پرتو ولایتونو کې چې هلته اصلا د بیلګې په توګه موږ د غزنی ولایت چې ډېر له 15 ولسوالۍ لري، له هغو نه په 12 ولسوالیو کې تر اوسه د جنکیانو ښوونځي اصلا موجود نه دي، یعنی دوی نشي کولای چې هلته زده کړې وکړي. نو ترسو به اصلا داسې خو یو خبره نه مطرح کېږي چې یوه جلۍ کلتوري محدودیتو سره راشي له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته مکتب ته لاړ شي، داسې یو شی خو اصلا امکان نه لري. نو دولت ته لازم ده چې همدغه مشکلاتو ته ډېره جدي پاملرنه وکړي، خاصا د تعلیم په برخه کې او د ځوانانو لپاره د کار او اشغال ځای په برخه کې.
دغه تاسې اوچت که د دوی البته دغه ستونزې مو راوړلې، چا سره مو شریکه کړې که نه؟
تر کومه حده چې موږ د دوی ستونزې شریکه کړې دي، خو بیا هم دومره جواب نه ده، مثبت جواب نه ده ورته ورکړ شوی.
څه کې بوري څه جواب ورکړ شوی؟ البته دغه ستونزه چې په غزنی کې د نجونو ښوونځي نشته، د نجونو له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي.
خو تر یو حده که موږ په نظر کې ونیسو، د مثلا که زه ورشم په هیڅ یوې مدني یا سیاسي فعال په هیڅ چلته ورشم، یو نهایتا 100 یا 200 یا 300 کسانو ته، چې ډېر شي 1500 کسانو ته، که چېرته زه همدغه اما پوهاوی پروګرامونه ورته مساعد کړم یا له نړیوالو مؤسسو نه زه فاند واخلم او دوی ته همدغه پروګرامونه پلی کړم، هغه همداسې انتشار کوي، اما تاثیر هغه وخت کوي چې دوی وګوري چې دا واقعا همدغه د ښځو زده کړې دی.
آیا همدغه درې ولایتو مو سفر کړی ده، کابل، غزنی، بدخشان، که نور ولایتونه هم په نظر کې لري چې لاړ شي هلته او مدني فعالیت وکړي او د ښځو ستونزې راواخلي؟
څرنګه چې ما یاد کړو، بغیر له دې ولایتو نه څومره چې زما شخصي هدف ده، زه غواړم چې په همدغه 34 ولایتو کې د هرې ښځې غږ ته زه اوچت کړم او غږ ته ورسېږم او مشکلاتو ته ورسېږم. اما متاسفانه چې شاید دا بز مالا توانه با دیر اوچاتی، خو بیا هم موږ په شپو او روزو که هم دا محصه دا چه دی هر اغا ستم دیده یا دی طولان مشکلات چه لیدلی بیدی غو خز و غک تا رسیدگی وکرو و غک اوجاد که ترسو دی لورپور و چارواک و غوگو تا ورسیگی.
احا هلمان نوریدون که پل لین که دا بله؟
السلام علیکم مریم توفی صاحب، تاسو مېرمنیا ته سلام علیکم. جعفری د ټلیفون په لیکم
کور ودان. جعفری صاحب مننه، کور ودان جعفری صاحب مهرباني کوم پوښتنه لري؟
نن سلام کوم چې د یو پښتنه مې داوه د مېرمنیا چې د سولې پاک دا کوم پروګرام یا کوم نه کوم خدمات تر سره کړی دي، او راته نو دا پښتنه وشي ما زم تو خیمه مال ته کمی کې دی.
ډیره مننه کو ګران اوروره.
کله چې مونږ راشو اول خو مهم دومره نور مشکلات شته چې د سولې ته چې یو ډېر اړین شی هم ده په افغانستان کې خاصا چې اوس مهال خبرې پرې روانې دي او یا هم یو بې نتیجې ناستې سره سرته رسولې ده په بهرني هیوادونو کې. نو د سولې په اړوند که چېرته مونږ خبرې پرې وکړو څومره مشکلات چې مثلا په ولایتونو کې موجود دي هم په مرکز کې موجود دي هغه ټول که جمع کړو هماغه امنیتي ستونزې چې ما په اول خبرو کې مې یادواري کړې نو سرچینه یې همدغه د سولې نشتوالی ده. په دې اړوند مونږ خو داسې کوم خاص فعالیت ترسره کړی نه دی خو همدغه نور
یعنی د غږ چې اوچتوئ تاسې دا ستونزه چې راخلئ علت یې همداره چې سوله نشته ده امنیت نشته. که سوله او امنیت وي نو دغه ستونزې به ټولې حل وي.
و بالکل یو منشه دی د ټولو مشکلاتو همدا خپله سوله هم ده. که چېرته دا وه نو دومره مشکلاتو سره مونږ نه مخ کېدلو.
مدني فعالان ډېر شوي دي او مدني فعالیتونه هم مدني ټولنې ډېرې دي. داسې ویل کېږي چې څومره چې په افغانستان کې مدني فعالان ډېر شوي هماغومره ستونزې زیاتې شوي. ستاسو په نظر ولې
د مدني ټولنې یا مدني فعال په مانا هر هغه کس چې ځان ته مدني فعال وایي هغه نه پوهېږي. بعض داسې کسان دي چې صرف د دې لپاره چې ځان په ټولنه کې مطرح کړي یا ووایي چې یو بل کس ورته ووایي چې فلانه کس مدني فعال ده اصلا فعالیتونه یې معلوم هم نه وي هغه ته نه ویل کېږي. اما هر هغه کس چې د یو فعالیت لپاره یا د یو حق د غوښتنې لپاره غږ اوچتوي هغه ته مونږ ویلی شو چې او هغه غږ چې اوچتوي هغه به چې یو نتیجه هم ولري هغه کس ته مونږ ویلی شو چې مدني فعال دی. او په اوس مهال کې چې مدني فعالان زیات شوي دي یا ډېر شوي دي او له ورسره مشکلات هم ډېر شوي دي هغه هر کسان دي چې صرف په انفرادي منافعو باندې بحثونه راګرځي یا همدغه فکر کوي چې انفرادي منافعو لپاره باید څه کارونه وکړي نه دا چې د یوه ولس د یوه کس غږ اوچت کړي.
رسو د پوښتنې ته چې تاسې هم د دې ټولنې مېرمنې یاستئ او په دې ټولنه کې ژوند کوئ او په دې ټولنه کې فعالیت کوئ تاسې خپله د کومو ستونزو سره کله مو چې مدني فعالیت پیل کړ کومو ستونزو سره مخ شوئ؟
له ډېرې مودې راهیسې کله چې زه خپل ولایت ته سفر کوم چې غزنی ولایت دی هلته همدغه څو ورځې مخکې هم چې ما آخري ځل سفر کول ما په ډېرو مشکلاتو سره هلته وتوانېدلم چې سفر وکړم. زما اکثر مشکلات هم دغه دي چې زه له بېلابېلو ستونزو سره له دې جملې نه امنیتي ستونزې دي او بعضې داسې ستونزې دي چې مثلا وایي یوه جلۍ ده فرض مثال که څوک نه یې هم راسره وایي چې ولې یوازې ده که څوک وي راسره وایي چې دا څوک ده. نو دغه ستونزې مونږ زه ورسره مخ شوې یم ډېره. او بعضې نورې هم دا ستونزې دي چې هغه کوم غږ چې زه غواړم د غزني ولایت یا د نورو زبل شوي یا زپل شوي ښځو په اړه اوچت کړم هغه نه اورېدل کېږي اکثرا الا مګر زه ډېر زیات هڅه وکړم چې صرف د یوې ښځې غږ تر یوه هغه مرجې ورسوم چې هماغه مسؤلین دي هغه هم په ډېر زیات مشکل سره
ول نه اورېدل کېږي. څوک یې نه اوري څه ځواب درکوي درته په پای کې
د دې اصلي منبع دا ده چې هماغه ښځې مشکلات په نظر کې نه نیول کېږي فرضاً ډېر سپک نیول کېږي. په افغانستان کې دومره مشکلات موجود دي د دوی غږ اصلا لکه یو توتي چې په یوه غټ جنګل کې چیغې وهي هماسې هم نه اورېدل کېږي.
کله چې تاسې له ښځو سره لیدل په غزني ولایت کې بدخشان کې همداسې کابل کې یا نورو ولایتونو کې لکه قندهار ننګرهار مخکې یادونه وکړه تاسې څومره ښځې لیوالتیا لري چې هغوی د کوره بیرون راوځي زده کړې وکړي او کوم حق حقوق چې هغوی ته یعنې ورکړ شوی د هغه نه برخمن شي؟
څومره چې ما ولیدل بعضې داسې ښځې چې لکه مورال یې ضعیفه شوی اوسي د هغه کسانو لخوا چې مثلا دوی نه پرېږدي یا داسې ناهیلې شوی اوسي چې یا دوی ناامیده شوی دي دې لپاره چې فرضاً وایي چې موږ ماشومان دي کور دا به څنګه کېږي بغیر له دغه یو نیم ښځو چې هغه هم درونن یعنی په خپل روحن غواړي چې مثلا ووځي په ټولنه کې درس زده کړې وکړي کار وکړي او د دې باعث وګرځي چې خپله کورنۍ خپله ټولنه حمایت کړي باوجود د هغه هم زه په دې عقیده یم چې سل په سلو کې د ښځې غواړي چې همدغه رقم لیوالتیا ښیي چې ورسېږي او ځان یو ځای ته ورسوي.
یوازې دا ستونزه به نه وي په ولایتونو کې البته چې هلته د بندځي نیوي یالته د غوی د وظیفو د پاره نه پریخدل کیږي البته په بیلابل ستونزې هم ویل کیږي چې دی چالتہ یعنی خزی په بدل کې ورکول کیږي خزو باندې ډیره پیسې اخیستل کیږي همدارنګه د بیلابل تاوتری خواله سره مخ دی په دې برخه کې تاسو یعنی و مولیدل ورغلې ام په هوا څه کار مکړای کنه
په دې اړوند زما تل یو خبره ده چې په افغانستان کې دغه کوم کلتوري مسائل چې دي او فرهنګي چې دي اغه چې د اته د اسلام په چوکاټ کې هم نه دی اغه د قانون په حیث پلې کیږي
بیا هم اوریدونکو لرو لننګرهار نه او وګورئ څوک دی بل اسلام علیکم
کوم شر شما ته مې دینه مې خپل کوکو زنا رنه مې خپل کوکو زنا چې د میږي چکا فرزمي زنا بدانه مشهور نه دی جنسي تیرې چې د جې قرطانه زنه نارې د حضرت تاسو چې میږي پازو کې کی قرطانه زنه نارې چې تاسو د هغه شما د مې مرګ نه کوار قرطانه چې انکو نه نن دته چې انګی ګرین بعد ازیا راهنمایي کونه ای شما مردمه تشویق کده مې ای تو زنای تو او بابا امنیت شه گرفتنه می تان خدا نه خاص سر دې دفتن دښته می شه اجب می شه بګه ای نی سوال ما بود
کوربدان
د دې ورور دې سوال په جواب کې به زده سی وایم چې امنیت نیول د مدني ټولنې یو یا مدني فعال وظیفه نه ده اما همدغه مشکل غخیستل کله چې یو خور په یو ولایت کې چې یا په داسې ولسوالۍ کې وي چې هلته امنیت اصلا موجود نه وي له هغې خور نه مثلا دغه مشکل غ پوښتنه کوي یا را اخلي تر هغه مرجو غسوي چې هغه د امنیتي ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کولی شي یا همغه مشکل ورته حل کولی شي هسې موږ داسې یو لاره ورته لګلی شو اما داسې نه چې یو شخص چې هم زه په همدغه ټولنه کې ژوند کوم او هم هغه خور مې خو طبعا دغه مشکلات هم ماته شته من هستی وي افغان ښځې یا جلی چې په ټولنه کې اوسېږي هم هر ښځې ته چې هغه هم هلته ژوند کوي یا په همغه مشکلاتو سره سر دوچار ده
آیا خپل هدفو ته رسېدلی یاست یا غلی افضلي که نه
تر اوسه زه خپلو اهدافو ته نه یم رسېدلی ځکه څومره مدني فعالیتونه چې ما تر اوسه ترسره کړي دي هغه اهداف چې ما ورته لګلو تر اوسه په مکمله کچه ما هغه نه دي ترلاسه کړي
سره له دې چې د ښځو وزارت شتون لري مدني فعالان شته دي کار کوي بیا هم ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي خصوصا په ولایتو کې په ولسوالیو کې دلته یې له تاسو بولئ چې ولې په دومره کلونو کې سره له دومره کارونو سره له دومره مدني فعالیتونو ټولنو وزارتونو بیا هم مشکلات شته
دلته عمومي مشکل یا هغه عمده مشکل چې موږ ویلی شو دا دی چې په افغانستان کې یو خاص قشر په نظر کې نیول کیږي بعضې تبعیضونه دلته موجود دي بعضې تعصبات دلته موجود دي جنسیتی تبعیضونه هم شته دي او په اکثر ادارو کې چې مثلا دغه پروګرامونه مخ کې وړي چې عامه پوهاوی یا ښځې د خپل حقوق په اړه خبرې کړي یا هم نارینه وو ته دا پروګرامونه ته تنظیم کړي چې دوی پوه شي چې د ښځو حقوق څه شي دي دغه کوم پروګرامونه چې دوی مخ کې وړي دا دیاغه کسانو لپاره دی چې اکثریت په دې باندې پوهیږي موږ هغه قشر په نظر کې نه نیسو چې د خبره باندې یا دغه معلومات ورته نشته چې ښځه هم حق لري چې زده کړه وکړي کار وکړي
رسول د پتی برخه کې مخکې هم د پښتنو کړه بیا پات شو تلیفون اړیکه چې نور تو افتری خوالي مثلا ښځه په بدل کې ورکول کیږي په بدل کې ورکول کیږي پتی برخه کې تاسو هم په هوای ورکړای دا ناس تستې خلکو سره څه موري دلیل خلکو نه
bale هو دی اړوند موږ خپل بعضی قومي شوراګان لګلې چې په همدغه ولایتونو کې چې موږ بعضی پروګرامونه ترسره کړی دي باغای له دینه چې همدغه پروژې چې موږ مثلا نخستی وي یا فندونه چې موږ دولتلو همدغه مو په لیکړې ووسی خپل په ګروپي شکل د مشرانو جرګې موږ دولتلې بعضی کسان چې مثلا په مغه د ولسوالۍ په کچه مشران و هغه موږ ټول کړی دي سره له غو سره خبرې کړې دي چې دغه مسایل انجام څه شي ده او بل اخره نتیجه به د خزو لپاره څه شي نتیجه به دغه کسانو چې په بدل کې ورکول کیږي دغه کسانو لپاره څه شي او د دوی آینده راتلونکي ژوند به څه رقم وسی نو دا هم تر یو حد موثر تمام شوی دی دلته
ډیر سنځه په امداس ولایتو کې د ولور ډیر ختم د چې خزو باندې پیسې اخیستل کیږي او ډیر ځوانان د هم دغه امله مجرد پات کیږي او ودونه نشي کولای چې بیا ډیر نورو کارون ته مخ کیږي او نور ستونزې را پیدا کوي. په دې برخه کې هم په هوای ورکړی تاسې کورنۍ سره ناستستی مشران سره ناستستی کړئ؟
نه، په دې برخه کې بیا موږ د ځوانانو لپاره خاص همداسې جرګې نیول دي چې مشخصا همدغه قشر چې هغوی ته مو ویل چې خاصا د ولور په اړه د ځوانانو سره موږ ناستې لګولی، دې سره مو موږ خبرې کړې. دغه فامیلونه چې په هماغه آن واحد کې موږ ویلی شو چې یا په هماغه مقطع کې چې موږ همدا امن پوهاوی ورته ورکول چې خاصا د ولور په اکله، هغه دا داسې یو وخت و چې اکثره د دې ځوانانو غوښتل چې واده وکړي یا همدغسې مشکلاتو سره هماغه وخت کې مخ و چې موږ عملا ورغلو، هماغه د جلۍ فامیل سره مو خبرې وکړې، ورته مو وویل چې د دوی مشکلات څه شی دي، کله چې دغه پیسې دي له کورنۍ نه یا خپله له هلک نه د ولور په نوم اخلي، دا کوم مشکلات منځته راوړي. لکه هغه مشکلات دا دي چې نو کله چې هماغه پیسې واخلي د خلک، هغوی په دې باندې نه پوهېږي چې په هماغه پیسو باندې دوی کولی شي چې یو ښه ژوند ځان ته جوړ کړي، بغیر له دې نه چې څه چې هغه پیسې را واخلي او دوی ناحقه مصارف وکړي.
او څنګه بیا ماسر تمام شو کنه؟
او هغه زموږ همدغه ناستې مؤثرې تمام شوې، هغوی هم په دې رضایت ښکاره کړو چې هماغه پیسې چې د ولور په نوم اخیستل کېږي دوی کولی شي په هماغه باندې یو نسبتا ښه یا لا ډېر ښه له اوسني حالت نه یو ژوند جوړ کړي.
د کومو لارو قناعت ورکړه، د کومو اصولونه، یعنې مشران مو دوی ته واسطه کړل، یعنې دینی اسلامي موضوعات مو ورته مطرح، کوم موضوعات مو دوی راضي کړل؟
که دوی ته مو که یو چاته مثلا داسې یو دلیل وړاندې کړو، داسې یا دلیل یا هم دلایل وړاندې کړو چې دوی په هغه باندې قناعت وکړي، فرضاً موږ هغوی ته وویل چې دې پیسو باندې چې دوی کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کور جوړ کړي، آینده یو څه مصارف تامین کړي، دا دلایل موږ ته وویل. او ورته مو ویل چې دا پیسې چې کله تاسې واخلئ تاسې به یله یو څو ورځو مصرف وکړئ، په هغه هم په هغه وخت کې چې دوی خو هسې هم زاړه دي او شاید داسې بل کسم ولري چې حمایه کوي، اما دا کسان چې نوی ژوند جوړوي دوی ته لازم ده چې لا حمایه شي. نو په دې همدا خاطر باندې دغه رواجونه موږ ته ویل چې یا له منځه ویسي او یا هم له منځه نه شي وړی، حداقل تر یو حده پورې راټیټ کړي.
نور څه پلانونه لري چې نور به خصوصه کوي؟
زما پلانونه دي، ما د آینده د کارو په اړه دا دی چې لومړی سر کې خو زما د فعالیتونو یا زموږ د تیم د فعالیتونو د پوښښ سطر لوړول دي. دویم همدغه عامه پوهاوی چې موږ په فعلاً په دغه کمه ولایاتو کې موږ ترسره کړي دي، دا په نورو ولایاتو کې هم ترسره شي. زما اصلي هدف، اصلي موخه مې د دې مدني خوځښت لپاره یا فعال اوسېدلو لپاره دا ده چې زما د هېواد هره هغه ښځه چې غږ یې نه دی اورېدل شوی، تر هغه مرجع چې د هغې مشکل حل کولی شي، تر هغه ځایه ورسېږي او واورېدل شي او مشکل یې حل شي. په دویم او دریم قدم کې زما ډیر زیات فوکس په دې باندې چې خاصا ځوانانو ته او په ځوانانو کې هم ښځو ته بیا د دې زمینه مساعده کړو چې لوړې زده کړې وکړي او دوی د بهرني وادو ته د تګ لاره مساعده شي، چې دوی په تحصیلي بورسو باندې وکولی شي چې لاړ شي خارج کې زده کړې وکړي او بېرته راشي، د هغه ثمره په افغانستان کې وښودل شي چې دوی څومره دستاورد لري، څومره مثبت، څومره ښه تمامېدای شي افغانستان ته.
خپل خویندې څومره یعنی دغه برخه کې ونډه لري چې خپل غږ اوچت کړي او خپل حق وغواړي؟
خویندې هم زما په فکر ډېر زیات غواړي چې په دې اړه کې فعالیتونه ترسره کړي یا خپله په ټولنه کې یو داسې فعال رول ولري چې دوی وکولی شي چې دولت هم په دوی حساب وکړي او نور قشر هم په دې باندې حساب وکړي. لکه یو ژوندی مثال به زه تاسو ته ووایم، کله چې زه غزې ته تللی وم دلته څو دانې ښځې وې چې ما ته یې وویل حداقل موږ غواړو چې تا غوندې وشو، یعنی تا وکولی شي تا غوندې
کار وکړو، ټولنیز
فعالیت. نو دغه یو مثال و.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې افضلي چې راغلې خپرونې ته او ښه موضوعات موږ سره شریک کړل. کور ودان
ایله کوم تاسو نه هم ډیره مننه.
مننه کوم دوستان تاسو نه هم چې تر دې د مزمنګ ملتیا وکړه د غوړيجون کنه مننه کوم چاړي کې ونیولې. نو دا د مخه خزي خبرونه تاسو وړاندې کړه، تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزې یو تاسو په لاله سپارو ولا مو ملشه.
چرا کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچھ تو مدام کل تنظیمی زور ہے کیا
بھی بغور دا گاونڈے ہے پاکستان او گورے چمدا مکھن
وا بھائی سے ایک کسی کے از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادی پتاپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو